یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کېږي. نن د شنبه د زمري اسد اتمه د جولای 13 په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې د مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ایزې اردو ته سپارل کېږي. دا روسی، ایران او ترکیه استازي نن د روسي په تفریحي خار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پایته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګون د انتخاباتو د درغلیو ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له اوږدې مودې وروسته خپله لومړنۍ لیدنه وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم یوې نږدې سرچینې نن سهار ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا لیدنه نن وشي، خو دا چې ولسمشر او لومړی مرستیال پر کومو مسلو خبرې کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. که چیرې دا لیدنه وشي دا به په تېرو دوو کلونو کې د افغان ولسمشر او د ده د لومړي مرستیال ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بېرته کابل ته راستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یوې ټلوالې د موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن دی کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه دی کړی. جمهور ریاست تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غني او د ده د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم ترمنځ د دې احتمالي لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ایزې اردو ته سپارل کېږي. د دې کمیسیون یو استازي ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. تازه د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد په څو لرې پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو ناړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ایزه اردو ځای پر ځای شي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي خار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وبخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې پر امن سکولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دیمستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي هواري په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو بل له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په جنیوا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په لومړیو کې د فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یو سرمشریزه جوړه کړي. د پاکستان پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه وکړه. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبه په ورځ د انتخاباتو د پایلو د پلټنو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. که څه هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې ضروري اکثریت نه دی ګټلی، خو وایي چې د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د نورو ډلو ملاتړ له ځان سره لري. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 298 څوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 46 څوکۍ خپلې کړې دي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته. د نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 50 کلن ایمرسن مننګاګاوا او د ډیموکراتیک بدلون د غورځنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند 40 کلن مشر نیلسن کامیسا مخکښ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي او تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اګست تر 4 نیټې راڅرګند شي. که د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ یوې هم غوڅه اکثریت خپل نه کړي، دویم پړاو انتخابات به په سپتمبر میاشت کې ترسره شي.
د دې خبرونه په خبری برخه کې چې تر 12:30 بجو دوام کوي، پر راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتی او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به مونږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راوځي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي.
د ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینوټه میاس کې هلته درکې تاته یو ایرانی درکې دغه نه 15 لکه خوري، د 15 لکه 4 لکه تاته پاسې 4 لکه دلته چی وکړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري، روسیا، ایران او ترکیه نن د روسیې په تفریحي شهر سوچي کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل، د دې پر ځای باید افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد په 4 لرو پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو نه اړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ییز اردو ځای پر ځای شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د نوي پلان له مخې به یو شمیر هغه کم نفوس او لرې پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته وسپاري، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي حاجي صالح محمد صالح د دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمني رامنځته شي.
عملي کېدو ول نه ده، بل دا چې کور په کور به مونږ ته دښمنان پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشوم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راوځي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپک سالاران نه ولس خلاص شي.
خاغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسه سیمو امنیت سیمه ییزې ملي اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو تر چتر لاندې 6000 نوی ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوی ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وویل چې دا د دفاع وزارت خپله طرحه وه چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سي مونږ درلوده، د هغه په اساس باید دغه پوسته سي په لیرې ساحو کې پراته دی باید راورسي په بیزونو کې ځای په ځای شي. سي مونږ د پراکندګي نه مخنیوی وکړو او په پراکندګي کې د مونږ تهدیدات یا د مونږ چالشونه زیاتیږي او دشمن کولای شي چې پر پوسټو باندې ول گزارونه ورکی. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی او په دغه حمایت کې مونږ کولای شو چې په دې خطوګه پاینده کې وځلیږو.
خغلی رادمنی شوی چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې عملی شوی هم دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا لدی ویره لدی چې د دفاع وزارت په دې کار سره به یو وار بیا هغه پخوانی محلي زورواکان چې په تیره کې د ډایاک پروګرام له لارې بې وسلې شوي وسلول شي او په راتلونکي کې به حکومت سردرد جوړ کړي. خو خغلی رادمنی شوی چې سیمه ییز اردو د امنیتي ځواکونو له هغه ترخیص شوي او سربازانو بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړې او اوس په کور ناستی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییز اردو ته سپارل کیږي. خو دا پلان څومره د عملي کېدو وړ دی په دې اړه یوسف خان ځدران د مشرانو جرګې د دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر راخیستی دی.
کله چې موږ خپل دغه سرحدونه کلک نکو دننه هیڅ کله موږ نشو کولی چې د دښمن د ماتې ورکو. ولې د لپاره چې سرحدونه دښمن د نکیږي افغانستان ته بیا دوباره ترمیم لپاره دوباره ځي، نو حکومت کې چیرې غواړي چې په افغانستان کې واقعا امنیت راشي، نیما غوښتنه نیما مشوره دوی ته دا ده چې باید په سرحدونو کې او په عامه ساحه کې باید موږ ډېر پیاوړي امنیتي سکتورات موږ ولېږو چې تر څو د دښمن په مقابل کې دوی وجنګیږي او دښمن د ماتې ورکړي. ورزر پار چې محلي پولیس محلي اردو او خیز شمار دی نه دوی دومره زیات غاصوی تعلیم لري او دې په څنګه دومره قوي اسلحه دوی دوی پختہ نه ورکول کیږي. یوازې ډیر عادي او رنجر وي او کلاشنکو وي، نو د خاص شي دوی تراس دوی نه
مارا چې
دره په دې سره دی کانی
نو صدیقي صاحب
قرار چې په کوم چې دا قطن دا په دې معنی چې مونږ ورو ورو د کرنه په لاخره ول سوالات په لاخره ولاتا سقوط ته موجه کوي. دا موضوع د کال نه زده سره مخالف يم.
نو له تحلیل راخه تاسو د یو نظر بنسټ په اس باندې د حکومت سره خپل اندخنی مشارکې کړي یا شریکوي به هغه فشار چې غواړي لدغه لارې په حکومت باندې راولې ترڅو دا تر عملی نشي څه به وکړي څه په پلان کې شته کنه؟
بالکل دا خو سه مونږ زمانه دوري رسیدا بروسته نو رسیدا دوی خا به خام غواړو اتدام کړي چې مونږ خپل ادارې هات سره کینو او یا واجل غونډه ونیسو او یم دې سکتور امنیتي سکتور موږ وړو.
نو که اصلي هدف تر شو صدیقي صاحب دغه موضوع هغه اصلي هدف تاسو ته څرګاري تحلیل بچوي
زه تر زاد اندازې پورې چې د خلک اندېښنې دا ده چې ګویا دا په دې معنا ده چې دته دغه غوښتنه چې سوای دا ده امریکایانو غوښتنه چې بلاخره د افغانستان په حکومت باندې غواړي تطبیق کی، یعنی دا په دې معنا چې د ټرمپ برنامه دا ده چې بلاخره محلي ساحو کې باید چې هغه ساحو کې به طالبان دوباره نفوذ وکړي او یوازې موږ امنیتي سکتور په هغه مراکز کې اوسې. دا په دې معنی ده چې او که چیرې دوی دغه کار کوي زه فکر کوم دوی به دا په دې معنی ده چې دوی په خپله زمینه ته مسایلې کوي.
نو که داسې څه کیږي لکه تاسو
په تاسو باندې اوسې کی او د قطر نشاس هم داسې موږ په دې شکل لرو چې قطر مثلا هم دغه شي چې تاسو به نور ملکونو تاسو راځي په افغانستان کې به تاسو میش اته اوسېږي
نو صدیقي صاحب کدا سکیږي فکر نه کوي د سولې عملی خبرو ته زمينه برابرول لپاره ځینې اقدامات وي.
زه فکر کوم چې دغه د سولې موضوع کې چیرې د سولې موضوع کې بس د سولې موضوع باندې بس کوو. سولې وخت هغه وخت موږ تاسو کې موږ د وطن دښمنان یا مخالفین دوی د خپل ټوپک پرې دی او دراسي په خارو کې ژوند کوي. موږ نه وایو چې خو دې کله باندې کې ژوند کوي په هغوی په خارو کې ژوند کوي د افغانستان قانون اساسي ومني دا لکه څنګه چې یو عام کس په افغانستان کې دغه ژوند کې دوی دغه ژوند کې نه دا چې موږ غوته ولسوالۍ یا کلی یا سوالات ورته خوشی کوو چې دوی د دراسي او دغه مسله وګرځي خپل قوانین تطبیق کړي. دا په دې معنی ده چې یو خدای په نظام کې موږ د سره حکومت لرو بیا تاسو هوی سره وګړي لپاره بیا بل حکومت جوړول دا په خپل دا په دې معنی ده چې مریشا سازي کوي لکه څنګه چې دا ډاکټر دی په وخت دغه مریشي جوړې شي دغه نظام سقوط کوي دا
د وداوته وترخې نیمه پرځه. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د یوسف خان ځدران پښتنې ځواب ولې د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملی کېدو وړ نه بولي چې له مخې به لری پرتی او کم نفوسه سیمې سیمه ییز اردو ته سپارل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکې دي. اوس به ناجیه صفي د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د منرالي صنعتونو یوه نوې طرحه د اقتصاد عالي شورا له لوري تایید شوه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې له مخې د یاد وزارت له لوري دوی د مرمرو د کانونو د سروې لپاره ټیمونه هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ته لیږلي دي. د ښاغلي مدفی په وینا د دغه سروې هدف دا دی څو بالقوه ظرفیتونه وپیژندل شي. د قانون وزارت وایي تر دې مهاله د $80 میلیونو په ارزښت 108 شرکتونو د قیمتي ډبرو د پروسس لپاره پنګونه کړې چې له دې لارې شپږو زرو تنو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار پیدا کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په هرات کې یو شمېر زیانمنو شویو فارم لرونکو ته تر زرو پورې چرګان وویشي. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی هرات ته د خپل سفر پر مهال د چرګانو د انفلونزا له امله یو شمېر زیانمنو شویو فارم لرونکو سره کتلي او ژمنه یې کړې چې دوی به ورسره مرسته کوي. په دغه کتنه کې د 40 فارمونو مسؤلینو د کرنې له وزیر سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2500 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.25 افغانۍ پوله، یو اروپایي یورو 3.80 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 19.15 افغانۍ پوله، زر ایراني تومان 6.10 افغانۍ پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتاست. اوس هم یو بهرنی موضوع تعقیبوو. روسیا، ایران او ترکیه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي، نن د روسیې د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د دې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دي. نوري صاحب، په نننۍ غونډه کې د درې وړو هیوادونو کوم لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي او څه ویل سوي چې د دوی خبرې به پر کومو مسایلو متمرکز وي؟
بلې سالې سره د روسیې د توري بهیرې په غاړه د سوچي په تفریح خارګوټي کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف، د ایران د پلاوي مشر د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونالکوی. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې استازی د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستور او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو امریکایي چارواکو په هغې کې لګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربند او په اصطلاح د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کېږي او تر ډېره په سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بیول کېږي. بلې سالی،
بله نوري صاحب، پر دې غونډې سربیره ترکیه د غرض د سوریې په اړه له فرانسې، جرمني او روسیې سره هم د یوې سرمشریزې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د دې غونډې په اړه که یو څه جزئیات راکړي؟
البته په سوچ کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشن به پورز اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 1 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغې غونډې علاوه د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه له روسیې سره خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه مسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه تایید کړې. البته د یادونې وړ بولو چې روسیه د ایران تر څنګ د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي، او د امریکا متحده ایالات، فرانس او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې ترکیه بیا ملاتړ نه کوي. بله سلی،
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه. مو د سوریې په اړه د بیلابیلو هیوادونو د غونډو د وړاندیز په اړه واورېدل. د سوریې کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور هیوادونو ته کډه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمېدو سره له هغه هېواد وتلو ته مجبوره سوي دي. واصل وصال راپور لري.
نور محمد چې له 13 کالو راهیسې په ایران کې کار کوي، تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی، وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې، نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوسګار دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و، خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
90 روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 1000 روپۍ کېږي، 1 میلیون، 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکي، تا ته یو ایرانۍ درکي، دغه نه 5-6 لکه خوري، 5-6 لکه 1000 لکه، تا ته پاسې 1000 لکه، بل ته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړم.
هغه موټر چلوونکی چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیځ ترمنځ تګ راتګ لري، وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغه موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردی مرز شوي کسان دي، او یو شمېر نور بیا د ایراني تومانو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي، نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومان 300 یا 500 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لوېدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومانو نرخ په کافي اندازه لوېدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې 1000 ایراني تومنه په 8000 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغه کارپوهان له ډلې صدقیا سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ولایت دار چې دوی پیسې بیرته شوي دي، او بل خبره دار چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغه هم خپل راشه درشه تګ را تګ د روسيته تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان ماجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو ولایت هم دار چې هلته پیسې بیرته شوي، هغه پیسې د افغانستان ته لګي بدل ته پیسې نه کیږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښت او هغه هیواد به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست شپارس دقیقې مخکې د ارګ پر فیسبوک پاڼه خبر ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور رئیس مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د ارګ په دې لنډه اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې.
کابل شاه پورسپاڼو په خپلو نننیو ګډو کې د افغانستان د لرې پرتو او کمیشتو سیمو نه د افغان ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د غوښتنې او دغه شان د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو د تایید په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړي، د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره چې دفاع وزارت هم تایید کړې اعلان شوه. ورځپاڼه لیکي د دغې تګلارې له مخې د دوی په اصطلاح له لرې سیمو نه افغان ځواکونه راټولیږي او سیمې به خوشې کوي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې له دې سره جوخت په لویدیځو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. ویسا لیکلي دا ټوله تکرار سناریو ده چې امریکا یې له 2009 کال نه په افغانستان کې د پلي کېدو هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه هڅې یا د پخواني افغان حکومت یا هم د طالبانو لخوا ناکامې شوي دي. ورځپاڼه لیکلي دفاع وزارت هم دا تایید کړی ده او ویلي چې عملاً په دې پالیسۍ کار پیل شوی، خو د سرمخاله لیکونکي په باور دا به ډېرې بدې پایلې ولري او افغانستان به د یوې بلې غمیزې تل ته ولوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې تړاو په خپله سرمخاله کې لیکلي، له دې اقدام نه هدف له یوې خوا تر ګواښ لاندې سیمو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د حملو مخنیوی دی او له بله پلوه د افغان ځواکونو فعالیتونه د عمده ښارونو امنیت ته متمرکز کېدل خودل شوی. خو انیس لیکلی د ترامپ د تمې خلاف او بیمخینی دغه اقدام افغانان اندیښمن کړی دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي، افغانان له خپلو نړیوالو شریکانو چې له دغه هیواد سره یې امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دا تمه لري چې په خپلو ژمنو رښتینی عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره د قضایاو د شریکولو مشورې او همغږۍ پرته داسې اقدامات ونه کړي چې د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د ځواکونو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. انیس انتقاد کوي چې په دا شان پالیسیو سره به طالبان او نورې توریستي ډلې دومره پیاوړي شي چې بیا به ورسره مخامخ کېدل ستونزمن وي.
یو جاپانی ستور مزلی چې په دې وروستیو کې له فضا راستون سوی غواړي چې راتلونکی سفر یې مریخ ته وي. نور له ملالی بشیر ناوري.
نورش کې کینای ته دا خبر ډیر خوشالونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت شو. دغه یو څلوېشت کلن ستور مزلی په نړیواله فضایي بیړۍ کې 138 ورځې تیرې کړې او تیر اونۍ بیرته ځمکې ته راستون سو. د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د ځمکې تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته. کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې ور باندې تیر شوی هم خبرې کړي. کله چې له فضا بیرته راستون سوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی 1 سانتي متر لوړ شوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت شوي، خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي، چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي. نورش کې کینای چې د طب یو ډاکټر هم دی، د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي، او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو لا پیغامونو
بله. السلام علیکم، زه د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکرې جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه پاملرنه وکړي او یاد راولېږي، باید بندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د پاره مې د آزادۍ راډیو ته ټلیفون کړی دی، باید دا کار بند.
سلامونه وړاندې کوم د رادوی ازادۍ کارکونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته. وروسته له سلامه کوچیم د سرا د ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوچې صدقه خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچان ستونزې لري، ولې دغه د مالداري کوچانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی، یا دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي هم وږي دي هم ډنګر دي هم غاري تولیدلي یا دي موږ ته یو دی سه ځای یو دی سه ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ور وو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ دوریا باندې خرڅو خپل مالونه زموږ مالونه په هیڅ قیمتو باندې نه خرڅېږي نو موږ د دولت صدا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب خپل په کلا او غوږونو دا غږ واوري د کوچانو شاشکال یو څه مرسته کومکونه وکړي نو دغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شاشه او همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه ودي کار ته وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب بیخي موده د بادغیس حلقې سړک نکړی پټینګ راهلا او غوښتنه درڅخه کوو چې د دې سړک کار جړندی او تیز کړي موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زمرا یا زما حق ځنګړې پروګرام په څو شیبو کې خبرو خو اوس له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زبرو
نن د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یو غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبري او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د افغانستان دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتیا او کم نفوسه سیمه ییز اردو ته سپارل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او پاړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې ده. د روسیې، ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریح خار سوچي کې د سوریې د 2 کلن جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي. زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورنو کسانو نومونه نه اخلي خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورنو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. دی وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري د ده چې په خواشنې سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې په خوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفی ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوه. او درې مډاله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونه ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي. او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زمانم نبیل آزادی په ډېر شدت سره موشتره داده چې د ټاکري شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکري شکایتونه څېړي او دې برخې ته جدي دي، نو لطفا دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلات باندې ککړ دي هغه باید ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نوماندان کوم چې پاسات ککړې زورواکي یا په زورواکي سره خپل دغه مقام ته وغاډي ورسېږ ما دا هیله د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د بسات ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مو دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانی را وباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولی شي؟ دوی باید را وباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد یې خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سول. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ورځ کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنرانو په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په دولت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جدي شوي او څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سوی خلک لخوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري. او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډېره ګرانه به وي چې د دغو کسانو په اړه باندې عادلانه پرېکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا دغه بیلابل اړیکې دي باندې هم له ګروپونو سره لري. نو خامخا دلته بیا دنه چې لدنه سیاسي ګټه وختل سي یا سیاسي فشار پرول سي. بل بحث دي دا د چې فساد ده خپل د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هڅې روان دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول سي. نو دلته هم کېدای سي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نه سي. دریم د خپل د غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغه زورواک له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل سي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، ویل چې موږ به د هېچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمنئ؟
خو د هغوی خبره ده او هوډ ده، هیله مند یو چې دوی په خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږ ولایتونو کې ډېر شل ورځ لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي. نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هېواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره ده چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه راوړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي. دلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په دې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیه د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو اجازه ورکړې ده. تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
لا شکه پرته دي ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی سي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یا هغه له خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته سي. مخکې هم تاسو په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه سي هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب داسې دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي سي هغه په اصلاح کولی سي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې سي موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو په کې دوی ته باید ونډه ورکړل سي او هغه ونډه ورکړل سي بلاخره وکړي سي پروسسار کې او
تر اوسه نه دا ورکړي.
دوی بدبختانه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنه باندې کړی دي. دوی ظاهرا اداده د سګویا کچیر دوی مدني ټولنه ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردې حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به سګوشي. خو دا هغه څه دي د قناعت ور بس نه ده، یعنی د مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او معلومدار خبر ده کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي دلته هر ممانعت سي جدیږي، هغه د کمیسیون له لوري جدیږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزي
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطقي څه ده چې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه د داخلي بحثونه دي، تخنیکي بحثونه دي او هغه له تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه ده سوی، هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپې هغو باندې باید کار وشي. او دوم بحث دوی دا وایي چې که چېرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته په اصلاح ګډون ورکړل سي ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه د باندې راووزي. نو په دغو ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي، هغه نه تنها سي هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده، ځکه قانون په هیڅ عنوان سره داسې په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لبایند یو سي. نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم دا د کوم برداشت سي زپ دي پروسه کلرم هغه داد سي شاید هسه هم د سياسي فشار تر فشار لاندې ازکه دلته سکل شکایتونه کی شکایتونه عموما له شخصي مسایل نیول بیا تر ملي مسایلو پوری په شخصي مسایلو کې هم ډیر واقعیتونه د جناتونو تر حد پوری دي سي هغه کچیرته مدني ټولن تور سي هغه بل مطبوعات سره شریک سي او ملت او خلکو په یو اساس باندې هغه معلومات پیدا کی نو هم دا د هغه زور وکانسي د شکایتونو پلار کې قرار لري هغه له سياسي حلقونه له ځواکمنو سیاسي حلقونه په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنې په وړاندې دغه لړۍ بنده کي ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي.
درنو اوریدونکو دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو هم رابللي خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. رشید صاحب، تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي په خپله څنګه ارزوئ؟ یعنی دوی کارونه سم روان دي؟
دلته دوه بحث داخل دي. یو هغه امنیت کمیسیون چې پکې د امنیتي ادارو استازي دي، د سیمه ییزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري، او د شکایت کمیسیون رئیس دغه کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسلح ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي. نو په هغو کې موږ له بعد مغه چې د نظارت حق نه لرو، ځکه چې
د تیره اونۍ زه خپل ورغلم لیدنه مې وکړل، هلته کار روان و، ما خپله ولیدل، خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول، نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول، یو رقم ویره ورسره و، ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم.
نو هغه کمیټه چې دا د شکایت کمیسیون نه بیل ده، فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي، ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسلح غیر قانونی ډلو په بحث کې هغوی سیړي. نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته جای نشته، هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په ده کې موږ نسو کولی چې نهادونو ته ونډه ورکړو. موږ هم تیار قانوني یو چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه دي، موضوعات دي او د غیر باندې لیکېدل دي، نو په هغې کې موږ موافق یو. بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده، هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي، خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي، وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزئیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په ده باندې پوه سئ. نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلو کمیسیون ته کار شفاف ده، هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې، موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده، تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول سوي نه دي. نو کله چې دوی دا غونډې نیسي په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کړي هغه معلومات او جزئیات د خلکو سره شریک کړي، نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېر ښه هغوی برنامه وي. او که چېرته هلته بیا دغه موضوع لکه د اوس تخنیکي پړاوونه چې دوی ترسره کړي هلته بیا معلومات شریک نه سي، طبیعتاً چې بیا هلته د شفافیت بحث د پوښتنې لاندې راځي.
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې سوي دي، وروستي مراحل مې بشپړ سوي. په د 150 دوسیې کې چې بشپړې سوي، تاسو ته د نظارت حق نه قدر برنه ولې؟
نه، دوی ویل چې تر اوسه پورې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه سوي او پریکړه پکې د کمیسیون لخوا نه سوي. لاندې هغه تخنیکي مرحله وایي بشپړې سوي دي، اول یې د کمیسیون غوړې تر اوسه پورې دایر سوي نه چې په علني ډول باندې پریکړه وکړي.
او دغه نوی کمیسیون چې رامنځته سوی ده د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې؟ یعنی څومره ګټور تمامېدای شي؟
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي. ما مخکې دا وکړه که دوی چیرته واقعا تسلیم نسی سیاسي فشارونه ته او تسلیم نسی فساد ته، نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد ته تسلیم سي او مقاومت ونه کړي، نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزاء وي.
نصر صاحب، دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځانته کارونه نسی کړی، د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه جواب کی، عدلي او قضایي بنسټونه هم دارنګ کورونی چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي، تاسو وړاندیز ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي هم دې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسې د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه سره زمینوي یا په اصلاح همکار نهادونه دي، حکومت چې هغه دوی ته زمینی مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي. بس همدا د کچیرته د حکومت همکاري په له دوی سره وجود ونه لري، دوی خپله وظیفه په صحیح توګه سره نه ترسره کولی، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځکه بس خپل شکایت کمیسیون یا شکایتونو په اړه باندې متمرکز دي. دلته بس په همدې کې د سکل د اعتراض یا شکایت بڼه ونیول سي. یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصلاح هغه شواهد اسناد هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څارنوالي وینئ، سي څارنوالي سره ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو ار وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې شوي دي، هېڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم هم نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چېرته هغه شکایتونه چې موجود دي هغو دپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي، او دوی هغه د دوسیې دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي او شکایتونه مستند کړي، او بالاخره دې حالت ته راورسېږي چې ګویا پرېکړه پرې اتخاذ شي، نو ما به برداشت همدا ده چې دا پروسه به قانونمند توګه سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو، که چېرته دوه سناریو موجود دي، یو دا ده چې چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار عمل نه سي، او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره، او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي، او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایاتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس مخکې ځي. رشید صاحب مخکې خبرو درلوده سي په تخنیک کی جزئیاتو کی مدنی ټولن تبا غډون نه وکړ سوی، او په حالانی غونډو کې واریس غډون ورکړي. بس مهمه هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه همدا ابتدایي مراحل دي سپېغه کې اسناد راټولېږي، پېغه کې د قضیې تسرنګوالی تشخیصیږي، او پېغه کې په اصطلاح د پریک لپاره په مواد راټولېږي. او همدا د سکله په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي، نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریک مرحله ده، پېغه کې به هغه څه ترسره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړې کېږي چې هغه دوی راټولې کړې دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعاً پریکړې به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړې د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا داسې لومړۍ مرحله اساسي ده، او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چېرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلو ډول سره مخکې ولاړ سي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، داس حال کې چې ریاست په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داس حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلي دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وپتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهال ویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري، تروس پر یو پنځوس هغه موارد دوی نهایی کړي دي، نور پاتې دي تروس پر، او بیا ده قضایه صرف د کابل په حد کې نه دي، د ولایت د سیرول لپاره باید مراجعه وسی، نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري، دا وخت نیسی. او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي، تقویم د ولسوالۍ شوراګانو لپاره هم ویلي دي، یعنی موږ دوه ډلې لرو، او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نومونه په دغه ورسیو کې اعلان شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد موږ هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نه یم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په دغه تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکه موجود وي، اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرمونه ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلي دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې وسالته قانون لاس د کمیسیون قیتوي چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط ګڼل سوی ده، یا به دوی به نور اسناد هم مراجعه کوي، یا به حداقل دلو پر شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفاً په هغه اتهامات باندې د نسبت کوچ پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع او حکم هغه فیصله نه وي، نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې باندې پریکړه وکړي.
یو بل پرمختګونه چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې سوي د آماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل دي، کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي، د په کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي؟
دا خو د چټکوالی بس یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي، د خلکو لاسرسي ولایتو ته زیاته ده نسبت کابل ته، وخت هم دلته ډېر مهم ده. نو بل څه چې مهم ده چې هغه مرافع طلبي بحث ده، یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه چې کېږي هغه قانع نه وي، نو هغه راځي کابل ته، تر څو د کابل مرکزی
د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي، فیصله وکړي. نو د موږ لپاره مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې په د ولایتي په دفتر باندې فیصلې باندې هغه قانون نه وي، مرکزي دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه تامین شي.
نصر صاحب، تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم، هلته مې زیاده سې کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته، همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول. ای، خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار او باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي؟
زفر کوم یو خو مشکل هم داده تخنیکی ظرفیت بده کی نس هغه تخنیکی ظرفیت مفهوم هم داده سی افراد باید یعنی کمیسیون کمیشنران هسته چی په ولایتونو کې د باید خپل وظیفه اجرا کړی وای او په مستقل ډول سره رسیدګي ورته کړی وای، هغه تر اوسه پر نه دی عمل سی او په عین حال کې دلته یو خلا رامنځته شوی دی دی اوس لپاره. دوهم هم داده سی عموما په ولایتو کې تیر تجربه هم دا شوی سی د ولایتو کمیشنران هسته چی دوی وظیفه ویدان دی وی له زوروکان سره مخامخ شوی دی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود وي، هغه نه ورته فراهم سوی. نو همدا اوس دوی هغه پرېکړې بی طرفانه نه وي بلکې جانبدارانه وي. د دوه بحث دی، یو دا داسې خلال ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نهسي هغه د وکړي چې شکایت په بی طرفانه ډول سره وسړي او بالاخره راسي مرکز. نو یوازنۍ مرجع هم په همدې مرکز کې ده، هم د صلاحیت له حیثه، هم په د افرادو له حیثه. بالاخره خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې په مرکز کې شکایت وکړي، او لکه څنګه چې شته په اشاره ورته کېدلته هم د شکایتو تعداد به حد زیات ده، او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایتونه ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي. په مجموع کې دا پروسې کته چې وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت چې دوی لري یعنې دا تطابق نه سره لري، نه مطابقت لري، نه تخنیکي ظرفیت سره، نه د نهادونو همکاري په همدومره کچه سره سره، او نه هم موده دومره موده ده چې بالاخره وکړي شي تخنیکی ظرفیت موجوده که دیگر نهادونو په همکاری سره خپل مسؤلیتونه دی اجرا کی. نو په مجموع کې نقص موجود ده، نیمګړتیا موجود دي، خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلی سو حداقل دوی باید دومره وکړي یو کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور، ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته اعاده کړي، او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو ته وړاندې کړي تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 300 شکایتونه دوی سره ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې ولسي جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. شکایتونه ډېر کم نه دي، خلک ډاریږي کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده.
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده. کله چې دغه لیستونه اعلان کېږي اول دا د ویبسایټ په ساتبانه اعلان کېږي کمیسیون خونه د دې لپاره پوره خبرتیا نه ترسره کوي.
هند ویبسایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی لري،
کم خلک مراجعه کوي، هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دي دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې هغوی دا لیستونه ګوري. نور هغه باسواده طبقه ده او دغه د تا خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري. اما حال دا چې فار مثال په یو ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره معلومات ورکړل شي، هغه هم په ډېر کم وخت کې، ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده، موده ورته تعین شوې ده. نو دا د خلکو خبرو یو بحث ده. دوم د خلکو دغه سهولتونه، اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري، تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د سونځه ده یا خنډ ده، په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده. د نورو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي. او دریم بس هم هغه تاسو یادونه کړه د ډار مسله هم ده، نه باور او نه اعتماد، دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه بوده اسناد وروړو شاید څوک ته غور ونه کړي. نو د خلکو لپاره دغه تروس پره دغه باور نه در مسه چې واقعا وي قانع وسیږي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي. دریم دغه د پروسې پیچیدګي او مغلقتیا ده، دا هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم، دغه رسمي پروسیجر، دغه طرز عمل توضیح کول، دغه پاره د خلکو پوهاوی، نو دا هم ته پر خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې انتخاباتي شکایتونه خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې له زورواکو لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسي؟
دموکراتي دي زیاده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه داده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړي، کسه هم یو دوه درجه زمندون کراسي هغه فرق نه کوي، ولی مهم ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم ده چې کچېته په دې باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواک لخوانه ګواښونه رامنځته کېږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید د ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس اوسېږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې سارنه، موږ هم باید دغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامینولو لپاره چې باید ټوله مانا ګټ سره واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5.